سپشین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. تخنیکي چارې امان امیرزای مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په افغانستان کې خپریږي، په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې تر دې وروسته د طالبانو د ځپلو لپاره له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. خبرونه رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر امریکایي ځواکونو ته د افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې د مرستې په هدف د هوایي بریدونو د زیاتېدو په شمول ډیر واک ورکړ. هندي چارواکي وایي په کابل کې د یوې هندۍ میرمنې د خلاصون په اړه له افغان چارواکو سره په تماس کې دي. او د روسیې دفاع وزارت د ترکیې دا ادعا رد کړه چې وایي روسي الوتکو د جون په 9 نیټه د سوریې په حلب ښار کې پر جوماتونو، روغتونونو او ملکي اهدافو بمباري کړې ده. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکایي ځواکونو ته د افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې د مرستې په هدف د هوایي بریدونو د زیاتېدو په شمول د ډیر واک ورکول تایید کړي. په دې اړه رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو نن سهار رپورټ ورکړ. یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د نوې پالیسۍ له مخې به په افغانستان کې امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن دا پریکړه کوي چې آیا دا د امریکایي ځواکونو لپاره مناسبه ده چې د جګړې په ډګر کې د افغان امنیتي ځواکونو ملتیا وکړي او که څنګه. تر دې مخکې د ملاتړ یوازې د افغان ځانګړو ځواکونو سره کېده. په دې اړه په روانه خپرونه کې جزئیات اوریدلی شئ. هندي چارواکي وایي په کابل کې د یوې هندۍ میرمنې د خلاصون پړه له افغان چارواکو سره په تماس کې دي. 40 کلنه جوتی د سوزا 13 ورځ د کابل په تایمنی سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا اختطاف شوه. د پریس ټرسټ آف انډیا د رپورټ له مخې میرمن د سوزا له آغا خان مؤسسې سره کار کاو. افغان چارواکو ویلي د دې هندۍ میرمنې د خوشي کولو لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې سره متفتش وایي د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدو هلته شوی پرمختګ له خطر سره مخ کړی دی. جان سوپکو پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې هېواد یې میلیاردونه ډالر د افغانستان په بیا رغولو ځای کړي، خو د امنیت لا خرابېدل به هلته په محدودو سیمو کې شوی پرمختګ هم له خطر سره مخ کړي. د امریکا کانګرس له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تر اوسه بیا رغونې ته نږدې 114 میلیارده ډالر ورکړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي له ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان سره وکتل. د متحده عربي اماراتو رسنیو ویلي چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراخوالي، له تروریزم سره د مبارزې او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د ابوظبي ولیعهد شمنه وکړه چې متحده عربي امارات به د افغانستان په مختلفو برخو کې د بیا رغونې په چارو کې مرسته وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا په یو اعلان کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به د اماراتو له مشرانو سره د کرنې، اوبو او پانګې اچونې په برخو کې د خلیج د دغه مهم هیواد همکاري جلب کړي. د روسیې د دفاع وزارت د ترکیې دا ادارت کړ چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون په 8 او 9 نیټه د سوریې د حلب په ښار کې پر روغتونونو، جوماتونو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وایان ایګور کناشینکوف پرون ویل په دې ورځو کې روسیې هوایي ځواکونو په حلب کې هیڅ ډول برید نه دی ترسره کړی. نوموړي ویلي ترکیې د پخوانیو دعوو په څیر د خپلې دې ادعا په اړه هم هیڅ سند نه دی وړاندې کړی چې ګوندې روسیې د دې بریدونو تر شا وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې روسیې پر جوماتونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړې ده. دا نومبر په میاشت کې ترکیې لخوا د دې هیواد په پولو کې د یوې روسي الوتکې له وشتل کېدو وروسته د روسیې او ترکیې اړیکې خراب شوې او انقره او مسکو په یو لفظي ډیپلوماتیک او اقتصادي جګړه کې ښکېل شول. د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې په یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دې ډلې لخوا د عراق په شمال کې د نمرود په ښار کې د 3000 کلن لرغونی آشوري معبد ویجاړول څرګندېږي. دا د دې ډلې لخوا د لرغونو آثارو پر ضد تازه اقدام دی. ملګرو ملتونو د جون د میاشتې په 9 نیټه تایید کړه چې د سټلایټ له لارې اخیستل شوي انځورونه ښیي چې د بابلیانو د معرفت د خدای د لرغوني معبد نبو عمومي دخولي دروازې ته زیان اوښتی دی. نمرود د میلاد څخه د دیار لس پیړۍ پخوانی او سوری خار و چې د معاصر موصل خار جنوب ته په شل میله کې پروت دی. دا سیمه د 2016 کال هیڅ د داعش په ولکه کې ده. د داعش لخوا په خبر شو ویډیوګانو کې څرګندېږي چې په موصل کې د نینوا د تاریخي خار د دیوال د نیرګال لرغونی دروازه په بلډوزرونو نړول کېږي. د کوردانو د ټی آی کې وسلوالې ډلې د ترکیې په استنبول کې د سه شنبې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ډلې ویلي چې دا یو ځانوژونکي حمله وه چې د پولیسو یو لفظ افسران پکې وشل شول. د ترکیې چارواکو ویلي چې دا یو موټر بم چاودنه وه چې د پولیسو پر یو بس وشوه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبې له حملې وروسته ویل چې د تروریزم پر ضد به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د قزاقستان امنیتي ځواکونو د هیواد په شمال لویدیځ ښار اکتوبه کې 15 مشکوک سخدریزه وسلوال وژلي دي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي ځانګړو ځواکونو پر یو اپارتمان چاپه ووهله، څلور وسلوال یې دغلته وژل او یو بل وسلوال چې په کوڅه کې پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې هم وواژه. په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د قزاقستان په اکتوبه ښار کې د تېرې اونۍ په وسلوالو بریدونو کې د وسلوالو او امنیتي افرادو په ګډون شاوخوا 40 تنه وژل شوي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د جام سیالي نن په پاریس کې پیلېږي. د دې مسابقو لومړنۍ لوبه به د کوربه هیواد فرانسې او رومانیا ترمنځ ترسره شي. د اروپا د اتلولۍ جام دا سیالي د فرانسې په لسو ښارونو کې کیږي. د رومانیا د ټیم روزون کې وویل دا وی دا واضح خبره ده چې زمونږ لوبغاړي د یو ټول هیواد پر وړاندې نن سیالي کوي. فکر کوم فرانسه د خپلو لسو لوبو څخه یوه بایللې ده. زمونږ لوبغاړو توانمندي ته په پام سره ویلو شو چې فرانسه د دې سیالیو غوره ټیم ده. د دې مسابقو د امنیت لپاره چې د لومړي ځل لپاره پکې 40 روپۍ ټیمونه برخه لري، شاوخوا 9000 امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې له افغان ځواکونو سره د حواله لارې مرستې وکړي، خو جنرال دولت وزیری دا خبر هم وکړه.
کوم ځای کې چې دوی تجهیز کیږي، تمویل کیږي او آرام اوسیږي، آموزش ورکول کیږي، هغه ځینم باید په نخه کې.
ولسی جرګه سبا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان چیړي.
د افغانستان حکومت د ټاکنو لپاره دوه کمیټې وټاکلې شي. یوه کمیټه یې امنیتي ده، دوهمه مالی کمیټه ده چې هغه له ډونرانو سره کار کوي.
په نورستان کې پولیسو خپلې ستونزې د ازادي راډیو خبریال ته بیان کړي.
نه دا شکیشته، نه هوا نیسه او نه دا دغه جوړې تعمیرین جوړه چې باران یم.
خوست مو هم ورولو. د خوست په شاره ولسوالیو کې پاخه حوضونه جوړ شوي چې خلک د دوو ساعتونو په مخه په 1.5 افغانۍ لامبو پکې کوي. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سونه لولو. د افغانستان دفاع وزارت د سپینې ماڼۍ د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې ویلي دي د خپلو پوځي قمندانانو صلاحیت زیاتوي څو د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې په ډګر کې د افغان قواوو مرسته وکړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا هوایي ځواک باید هغه ځایونه هم په نقشه کړي چې هلته د افغان دولت وسلوال مخالفان روزل کیږي او تمویل کیږي. پوځي کارپوهان وایي د سپینې ماڼۍ دغه نوی پلان شي وسلوال طالبان مجبور کړي چې د سولې مذاکرو ته کښېني. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پلان تصویب کړ چې لمخي د امریکا پاوستا نور صلاحیت هم ورکول کیږي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتیدونکې بلوا پر ضد په مبارزه کې د افغان قواوو زیات ملاتړ او همکاري وکړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي دغه پلان به له افغان قواوو سره مرسته وکړي چې د جنگ په میدان کې نور هم برلاسي وي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي د سپینې ماڼۍ د پریکړه به د امریکا د هوایي ځواک زیاتې کارونې په ځانګړې توګه د افغان قواوو نږدې هوایي ملاتړ ته زمینه برابره کړي. دغه نوې پالیسي په افغانستان کې امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن ته صلاحیت ورکوي چې کارتیا به د افغانستان له متعارفو ځواکونو سره د جنگ په ډګر کې د مرستې او همکارۍ امکانات برابر کړي. مخکې دوی یوازې د افغانستان له ځانګړو ځواکونو سره د هغه همکاري کوله. یو کل وروسته له هغې چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورسوه او د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان قواو د روزنې او سلام مشورې ماموریت پیل کړ، د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه یو ور بیا د افغانستان د شخړو په وړاندې په مبارزه کې د امریکا د ملاتړ رول تعریفوي. ګڼو چارواکو ویلي دغه پریکړه چې څو میاشتې ورباندې بحث روان و په وروستیو ورځو کې سوې او له مخې د امریکایي قمندانانو صلاحیت زیاتیږي څو د وسلولو طالبانو په وړاندې په مبارزه کې او په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو په استفاده په سختو عملیاتو کې د اړتیا پر وخت د افغان قواو ملاتړ او مرسته وکړي. دا مهال که څه هم په افغانستان کې نظر واته سو امریکایي پوځیان ډیره دي خو په مستقیم ډول په جګړه کې دخیل نه ښکاري. د افغانستان دفاع وزارت د سپینې ماڼۍ د وروستي پلان د تصویب هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د وسلولو طالبانو د روزنې او تمویل مرکزونو دي هم په نشه سي.
موږ ټول وغوښتنه همدا وه چې دا ګروپونه باید وځپل شي، په دوی باندې بریدونه وشي. نو اوس چې د امریکا متحده ایالاتو دا خبره کړې ده چې دوی به په طالبانو باندې هوایي بریدونه وکړي، دا ډېره ښه فیصله ده. او د دې تر څنګ باندې کوم ځای کې چې دوی تجهیز کیږي، تمویل کیږي او آرام اوسیږي، آموزش ورکول کیږي، هغه زوینم باید په نخه کې، هغه سرچینې هم باید وچی کی. د زموږ د وسلوال پوه سره مرسته هم کوي او د دې تر څنګ باندې دا تروریستي ګروپونه به زر وځپل شي.
افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې وسلولو طالبانو خپل تمرکز تر ډیره پر هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو زیات کړی، خو د افغانستان په شمال لکه کندز ولایت کې هم فعال دي چې تیر کال یې د دغه ولایت مرکز د څو ورځو لپاره ونیوه. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله امریکا د وسلولو طالبانو پر ضد هوایي حمله د 2014 میلادي کال په پای کې ودرولې، خو په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش ډلې په وړاندې خپل هوایي حملو ته ادامه ورکړې ده. خو افغان قواو ته د جدي خطر په صورت کې او یا د ځان د دفاع لپاره د امریکا د پوز محدودو حملو ته اجازه ده. د پوځي چارو کارپو علاګل سلیمان خیل ازادي رادیو ته ویل پر وسلولو طالبانو د هوایی بریدونو زیاتول شای دغه ډله د سولې خبرو ته مجبور کړی.
اوس خو امریکا خپل دریز د طالبانو په مقابل کې سخت کړی دا کوي کرایم دا او حتی د پاکستان په مقابل کې هم کوي کرای دا او طالبانو ته به ممکن ضربه ورکړ شي او دوی به آماده شي ته چې په دې تاثیراتو په رڼا کې د سولې خبرو ته دوی آماده شي.
افغان حکومت له دوه کلونو راهیسې هڅه کوي چې وسلول طالبان د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه په دې اړه هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر ادارې یو چارواکي رویټرز اجنس ته ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو پر مهال د بیا رغونې په میلیاردونو ډالر ضایع کړي او د وسلولو طالبانو تازه سوې بلوا په افغانستان کې ترلاسه سوې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې تر دې وروسته به له طالبانو سره په جګړې کې د حواله لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا د مرستو جکپوري څارونکی وایي چې د طالبانو د حملو له کبله هغه میلیاردونه ډالر مرستې له ګواښ سره په افغانستان کې مخامخ دي چې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره کړې دي. د سیګار ادارې مشر له رویټرز سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو سره شی مخکې ترلاسه شوې بریاوې هم زیانمنې شي. د دې مرکې مهم ټکي د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش وایي د طالبانو ورانکار فعالیتونه هغه میلیاردونه ډالر مرستې له ګواښ سره مخامخ کوي چې امریکا په تیره یوه لسیزه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره لګولي. جان سوپکو له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي امریکا په افغانستان کې خورا زیاتې پیسې ضایع کړي چې د په وینا د یو کوچني هیواد لپاره خورا زیاتې وي، په داسې حال کې چې پر دې مرستو خورا لږه څارنه کیږي. د امریکا کانګرس له 2001 کال راهیسې د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې لپاره نږدې 1.3 میلیارد ډالر ځانګړي کړل، خو په تیرو څلورو کلونو کې د راپورونو د هغې لړۍ له مخې چې د سوپکو په مشرۍ سیګار ادارې برابر کړي دي د فساد او ناسمې ادارې له کبله د دې پیسو ډېره برخه ضایع شوي. سوپکو وایي که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د پلان له مخې کم شي نو د افغانستان د بیا رغونې هڅې ښایي لا زیانمنې شي او هغه ضایعات به نور هم زیات شي چې د په وینا ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د هغه راپور لمخې چې سیګار په اپریل میاشت کې خپور کړ، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستو په پروژو کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې، د برېښنا د مزو د جوړولو، د صنایعو د هڅونې، د بانکي او حقوقي سیستمونو د رغونې او د کرنې د عصري کولو لپاره پروګرامونه شامل وو. سوب کوای سیګار اداره وروسته له هغه جوړه شوه چې د امریکا د مرستو نیمایي پیسې په افغانستان کې لګول شوې وي، خو بیا هم په تیرو دوه کلونو کې د دې ادارې یو لړ اقدامات کړي دي. نوموړی د دې اقداماتو د یادونې په ترڅ کې وایي د هغو یو سلو اووه کسانو او کمپنیو قراردادونه یې فسخه کړل چې په خپلو چارو کې پاتې راغلي وو، او همداراز څه باندې 9.5 میلیون ډالر د جریمو او ضایع شویو پیسو د ترلاسه کولو له درکه اعاده شوي دي. له افغانستان سره د امریکا د 113 میلیارد ډالرو مرستو په سلو کې شپېته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روزنه لګېدلي، خو د سیګار مشر وایي د دې پروګرام د اغېزمنتیا په اړه هم زیاتې پوښتنې شته. سوب کوای ک وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، خای خلکو ته د خدماتو پر رسولو کې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت توان لګواخ سره مخامخ شي. نو موري زیاتوي ک په افغانستان کې حاضر یو کتلای شو چې آیا یو سرتیری ته بوت مرمۍ نور وسایل او تنخواه رسیږي کنه. سوب کو همدارز وای ک وضعیت په همدې ډول د خرابېدو په حال کې وي، نو حتی په هغه سیمو کې چې پیسې پکې په تدبیر سره لګول شوی هم خای د امرستې له خطر سره مخامخ شي. لدې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو ځنګړي استازي جیمز دابنز هم ویلي و چې که څه هم په بشري برخه کې یو لړ بریاوې ترلاسه شوي، خو امریکا د میلیاردونو ډالرو له لګولو سره سره لا هم په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسیدلې.
ازادي راډیو لوونه ترو
اساج رادیو د ورځې لوو د ماشام تر بجو پورې خبرونه لري، او د ماشام لوو د سهار تر بجو پورې په منځني سپد 12 پښنوي په افغانستان کې آشنا رادیو اوریدل شي. د افغانستان ولسی جرګوي د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان به سبا د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. په ډېر تفصیل له کابله له خان محمد سین څخه.
د افغانستان ولسی جرګوي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس د تقنینی فرمان پر سر اکثر اختلافات حل شوي، او د تصویب لپاره به د شنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډه توړاندې شي. ولسی جرګه دا اقدام په داسې حال کې کوي چې لسباندې یوې میاشتې راهیسې د هیواد سیاستوال، مدني ټولنې، عام خلک او حکومت تاکید کوي چې ولسی جرګه د ژر تر ژره دا فرمان تصویب کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال سید نعمت الله غفاری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جرګې کمیسیونونو پر موضوع له بحثونو وروسته منلې چې د جمهور رئیس تقنینی فرمان دی عمومي غونډه ته وړاندې شي.
فعلا تقنینی فرمان تقنینی که آمده بود به پارلمان آماده شده برای بحث و رای گیری.
اوس مهال دغه تقنینی فرمان چې ملي شورا ته راغلی و د بحث و رای گیری لپاره آماده شوی، او د شنبه د ورځې لپاره د ولسی جرګې د عمومي غونډې په اجنډا کې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په اړه ده شامل شوی دی.
د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس اشرف غنی دا دوهم تقنینی فرمان دی چې د تصویب لپاره ولسی جرګې ته سپارل شوی دی. ولسی جرګې تر دې مخکې د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس لومړی فرمان رد کړی و. په دوهم فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د نومولو لپاره د غوراوي د کمیټې په غړو کې یو لړ بدلونونه راوستل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا تاکید کوي چې ولسی جرګه د ژر تر ژره دا فرمان تصویب او حکومت د انتخاباتو لپاره یو اصلاحي میکانیزم جوړ کړي. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل
طرفدار تصویب فرمان
هستیم، اما باز هم مونږ هم د جمهور رئیس د فرمان د تصویبیدو پلویان یو. خو د انتخاباتي هر فعالیت لپیل کېدو د مخه باید په کاري طرحو، میکانیزم، سیمیزو کارکونکو او سیمیز دفترونو کار وشي.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته د دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست د کاندیدانو د معرفي کولو پر مهال له جرګې وغوښتل شي د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس فرمان تصویب کړي. افغان حکومت د روان لمریز کال د میزان سلرشتمه د انتخاباتو لپاره اعلان کړی ده. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو ترسره کېدو ته هر اړخیز تدابیر نیولی دی. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان حکومت د ټاکنیزو اصلاحاتو راوستلو لپاره خپله ژمندي ثابته کړې ده. د افغانستان حکومت د ټاکنو لپاره دوه کمیټې وټاکلې شي. یوه کمیټه امنیتي ده، دوهمه مالی کمیټه ده چې هغه له ډونرانو سره کار کوي تر څو د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کړي.
پر افغانانو سربیره نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د انتخاباتي نظام پر اصلاحاتو تاکید کوي او وایي چې که په دې نظام کې اصلاحات رامنځته نشي مرستې به ورسره ونه کړي. خو لا څرګنده نه ده چې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې به د ولسمشر دا فرمان له څه ډول برخلیک سره مخ شي. خو اساسي اندېښنه دا ده چې که ولسي جرګه په دې برخه کې چټک ګام پورته نه کړي، په ټاکل شوي وخت به د انتخاباتو ترسره کول له امکانه ووځي.
د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ لافان حکومت غواړي چې په لویو لارو کې د مسافرو امنیت خاص خاصه پاملرنه وکړي. دغه غورځنګ غړیو نن په کابل کې په یو خبري ناست کې ټینګار وکړ چې حکومت برمته شوی مسافر د وسلوالو طالبانو له منګولو وژغوري. له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ وایي د هیواد د اساسي قانون له مخې د ملي وحدت حکومت مکلف دی چې د خلکو د مال او سر امنیت خوندي کړي. د دغه غورځنګ غړي رومل خورم د جمعې په ورځ په یو خبري ناسته کې خبرداری ورکړ چې که په لویو لارو د مسافرو برمتنیونه دوام وکړي نو ناوړه عواقب به ولري.
نور نو د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې ده. د داسې یو وضعیت دوام او د حکومت د بې توجهۍ له امله به افغانان ارامه کیننی او په پراخو مظاهرو به لاس پورې کړي چې بیا به یې د ناوړو پایلو مسؤلیت د دولت په غاړه وي.
ښاغلی خورم د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسون او د عالمانو په شورا هم غږ وکړ چې په دې برخه کې چوپه خلو پاتې نشي او خپل غږ اوچت کړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د کندوز کابل په لویه لاره د څلورو بسونو 115 سوارلۍ طالبانو وتښتولې. شاوخوا 116 تنه یې خوشې کړل، 12 کسان یې ووژل او لا هم 8 کسان ورسره دي. د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو جلا پیښه کې وسلوالو طالبانو د کندوز تخار په لویه لاره د دو موټرو 24 سوارلۍ له ځان سره یوړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز تخار په لویه لاره د تښتول شویو مسافرو له ډلې ډېر کسان خوشي سوي دي. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان وایي چې د پاتې مسافرو د خلاصون لپاره په سیمه کې پوځي عملیات روان دي. جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت په شورا کې افغان امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې په لویو لارو کې د مسافرو امنیت ته جدي پام وکړي.
په ټوله کې افغان حکومت د یوه مسؤول حکومت په توګه وظیفه لري چې د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره ځینې اقدامات وکړي. مشخصا پر دې مسله د ملي امنیت په شورا او د حکومت د پالیسۍ په سطحه باندې بحثونه شوي دي. امنیتي ځواکونو ته خاص لارښوونې شوي دي چې پر لویو لارو د ولسي خلکو د ساتنې لپاره لازم تدابیر ونیسي. بیان پر دې برخه مو کار روان دی.
د افغانستان ولسي جرګې هم په لویو لارو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د مسافرو په برمته نیونې او د هغوی په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې. د دغه جرګې اداري پلاوی او غړي له حکومت غواړي چې د پاتې برمته شویو کسانو د ژر خلاصون لپاره جدي اقدامات وکړي او په لویو لارو کې د مسافرو امنیت خوندي کړي. د افغانستان دفاع وزارت له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د مسافرو د خلاصون لپاره به د پوځي عملیاتو په ګډون له ټولو ممکنه لارو چارو ګټه واخلي.
په نورستان کې پولیس شکایت کوي چې وسلې، مهمات او نورې اسانتیاوې نه لري. دوی وایي په غرونو، ځنګلونو او سختو ځایونو کې شپې او ورځې سرونه په لاسونو کې نیولې دي او د خلکو او خاورې ساتنه کوي. روحوله انوری په دې اړه یو تفصیلي راپور لسیم راستوله.
موږ د واما ولسوالۍ او مرکز پارون ترمنځ د وټوړو پولیسو څلورم ټولي تتللی وو چې کوم 10 کیلومتره له مرکز پارون څخه د کونړ په لورې په لوی سړک پروت دی. هلته مو له نږدې د پولیسو حالات لیدلې. هغوی سره مو څو شیبې د زړه خواله کړې. دغه ټولې په دریو برخو ویشل شوې. یوه برخه پولیسي د غره په سخته او ځنګل لرونکي ساحه کې د تیګو یو غار کې پراته دي چې تګ راتګ هم ورته ستونزمن دی. بله برخه یې له سیند څخه بلې غاړې ته هم په یو غار کې ځای په ځای شوي. هلته د تګ په لاره کې ستونزې ګالي او دریمه برخه یې د سړک پر سر پرته ده. راځئ د همدې ټولي څو سرتیرو ته غوږ شو.
زما نوم محمد انس ده. د لغمان اوسیدونکو او درین علماء صاحب او ولسوالی الینګار ده او دویم ساترمن او دته نورستان کې وظیفه اجرا کوم وټوړه کې د دې ځان نوم وټوړه ده او دته وظیفه اجرا کوم همدغه ملت لپاره خدمت کوم مونږ او بس دغه مشکلات مونږ لګ لرو چې دغه تعمیرات زمونږ صحیح نه ده
زم سارن مزمل د نورستان دوه ما اوسیدونکو ما د راغلې ما وظیفه کې وظیفه اجرا کوم خلکو ته خدمت کوم او دا وټوړه ده دغه ځان نوم ده مخکم طالبانو دا غزای نیول او البته هغه وخت کې موږ وظیفه کې هم نه وو او وظیفه خو مې اوس اغستې ده څو میاشت پورې لار هم بند د ولایت او هوایي پرواز سره خوراک هم نشي دا تولیدول اوس راغلی او دلته دا دوه کاله کېږي بس زه اوس اکاډمۍ نه فارغ شوم دا شپږ میاشتنۍ دویم څارنې رتبه باندې دلته راغلی یم خدمت بس خېج او غرونه د خېج او ګزمی کوو سړک باندې ګزمی کوو بس هغه هر چا خپل صحي معلومې د ګزمی مزو غزمی کور چې دا بس نفرت چې هغه موږ باندې حمله وکي او
دوی وای د وطن او خلکو د دفاع په خاطر سرونه په لاسونو کې نیولي شاوخوا غرونو کې وسلوال مخالفین پراته دي او هر وخت هڅه کوي چې پری برید وکړي
او سم مشکله د طالبانو له خاطر او باید موږ د اشتکاو لرو یو اوانو لرو او دا زموږ مشکلات نور ان شاء الله س
دلته در باندې حمله کیږي طالبان د خوانه
خو کله کله د سي خاص اوس په حال د سي راپورونه راځي خو چا اوس پورې د سي موږ آمده یو
نم د سي د مهمات خبره ده اوس دلته د سي مهم زیاده د ټول نه مشکل زیاده دلته نه دا شکیسته نه هواني سو نه دا دغه جوړه تعمیرین جوړه چې بر موږ خو جواب ته من خطلی بیا را رافی جو بس بکل باران یم دسی مشکلات سره من مخامه بیرم
پولیس وای داسی ورځی شپې پر راغلی چې په جګړه کې غیر راغلی خو ساعتونه ورسته ورته یا لواما او یا هم لمرکز پارون څخه کومکی پولیس را رسیدلی دی
ولا دلته مشران نه غوښتنه دال چې کله چې موږ باندې حمله کیږي یا چې هغه رسیدګي سم نشي کولی
د نورستان امنیت قومندانې مرستیل محمد فاروق ازادي رادیو ته ویل د کونړ چپې درې ولسوالۍ څخه د نورستان مرکز پارون پورې د لوی لارې اوږدواله شاوخوا اویا کیلومتره دی او په دغه ساحه کې له دیرشو زیاتې امنیتي پوستې لري چې په یادو پوستو کې پراته پولیس د ودانیو نشتوالي او نورو ستونزو سره مخ دي
اول ترنیک د ساحه مثلا د ولایت کونړ او د ولایت نورستان بریس شروع کیږي هغه زینه تر دې ځای په وایله شو چې څه کم اویا کیلومتره دی او دلته موږ څه د پاسه یو درش په پوستي د امنیتي او د مثلا تلاشی پوستګانی لرو او دغه پوستو کې رشته هم موږ ډیر دغه کمی او کاسي سره مخامخ شو یو موږ پیشنهادونه همیشه په مرکز ته ما سره خپل پیشنهادونه استول دي
هغه وای کوم مرسته چې د وزارت لخوا ورسره شوی په هغه یو څو پوسټو ته ودانی جوړی کړي او نور ټولي به تعمیر پاتې دي
په دې سب چې مثلا د جګ نقطه ته سوال تر نیک تر شي هغه لاندې سړک نه تقریبا 3000 متر جګوالې کې هغه په نوم د کابل پوسټ ده او په نوم د مثلا د بالایسر پوسټ ده او الته د خطه بل کې دوا پوسټ نور پراده څلور پوسټ جوخت پراده ده اگر ډیر لوی تهدیدات سره مخامخ شوی دي لیکن تر اوسه پورې مونږ ته د مرکز نه څه امکانات چې راغلي او هغه تناسب چې موږ نور پوستګان جوړ کړی دي او نور پاتشون پوستا هلته فعلا هماغه نیمه کاره پاتې دی هر پوسته کې باید موږ یو دشکه یو پیکا یو راکټ باید ولرو
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم د پولیسو یو شمیر ستونزې مني او وای دوی د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین له یادو مشکلاتو خبر کړي او هغوی ورسره د ستونزو د هواري ژمنه کړې ده
مهمات کافی لرو موږ د مهماتو په مورد کې مشکلات نه لرو بعض نور ستونزې چې کوم تاسو ته ویلې دي موږ هغه ستونزې منو چې نارسایانې به وي د اسلحو د کمبود موضوعات کله کله موږ ته راځي او دغه ټول مشکلات چې لري هغه مو د مرکزی دولت یعنی د وزارت داخلي سره شریک کړي
خلک وای نورستان یو غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی هلته پراته امنیتي ځواکونه په ځانونو هر ډول ستونزې تیروي خو د خلکو امنیتي نیولې دی مرکزی حکومت ته په کار دي چې د دغو پولیسو مشکلاتو هواري دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او کومې ژمنې چې د نورستان مسؤلینو سره کړي باید پوره کړي
د افغان بیسم شرکت لاری ازادي رادیو ته تاسو څوره رسیدلې سیمې سونه یوسف لخوست لیک امریکایي ځواکونه باید یوازې د حواله لاری نه د مزکل لاری هم افغان ځواکونو سره مرسته وکړي فتانه عثماني لزابل لیکي البته پر استول اس ام اس کې له طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی سمیولا علی زی له هلمند لیکلی د سوش پیکیجه چې په هلمند کې د شپې له خوا مخابراتي شبکې کار نه کوي عبدالرزاق له هلمند لیکي پروژه کې د خوراکي موادو نرخونه زیات شوی دي او قاری محمد مدنی د نورستان له واما څخه پر استول اس ام اس کې پر طالبانو او داعش ژغ کړی دی چې د روژې مبارک میاشتې په ترڅ کې د بې ګناه خلکو د وینو له بهېدو لاس واخلي دونی می بچې شوې لند خبرونه ل رضوان مراد څخه
د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکایي ځواکونو ته د افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې د مرستې په هدف د هوایي بریدونو د زیاتېدو په شمول د ډېر واک ورکول تایید کړل هندي چارواکي وایي په کابل کې د هندۍ میرمنې د خلاصون لپاره له افغان چارواکو سره په تماس کې دي څلوېښت کلنه جودید د سوزا تېره ورځ د کابل په تایمني کې د نامعلومو کسانو لخوا اختطاف شوه په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د مصارفو د څارنې سره مفتش وایي د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدو په دې هیواد کې پرمختګ له خطر سره مخ کړی دی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه متحده عربی اماراتو کې د ابوظبي له ولیعهد سره وکتل او د دې هیواد له مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د تروریزم پر ضد په مبارزه خبرې کوي د روسیې دفاع وزارت د ترکیې دا ادعا رد کړه چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون په اتمه او نهمه نیټه د سوریې د حلب ښار پر جوماتونو روغتونونو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړې ده د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دې ډلې لخوا د عراق په شمال کې د نمرود په ښار کې د یو درې زره کلن لرغوني آشوري معبد ویجاړول ښکاره کیږي د کوردانو د ټي آی کې وسلواله ډلې د ترکیې په استنبول کې د سې شنبې ورځې د بمی چودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست په دې چودنې کې د پولیسو یولس افسران وژل شوي وو د قزاقستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمال لویدیځ اکتوبر ښار کې پنځه مشکوک سختدریزه وسلوال وژلي دي او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د جام سیالي نن په پاریس کې پیلېږي
په دې وروستیو کې د خوست ښار په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د اوبو پاخه او اساسي حوضونه جوړ شوي چې سلګونه ځوانان د ګرمۍ په موسم کې د ورځې لخوا لامبو وهلو لپاره ورځي خو په روانه روژه کې چې ګرمۍ او څه زیاته ده په حوضونو کې لامبو زن زیات شوي دي نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري
په دې وروستیو کې د خوست ګرمۍ او د تفریح سره د ځوانانو لیوالتیا یو شمېر خلک هڅولي چې په خار او خارته پر نږدې ولسوالیو کې په پاخه او اساسي ډول د لامبو وهلو لپاره د اوبو حوضونه جوړ کړي که څه هم د دې حوضونو له جوړولو لږ وخت تیر شوی خو لامبو وهلو سره د ځوانانو مینه او علاقه دومره ده چې په هر حوض کې د خوست د مرکز او ولسوالیو څخه ورتلونکي ځوانان نه ضایعږي د خوست د سوره پارک د لامبو وهلو په حوض کې یو تن ځوان مشال روریو ته د نویو جوړو شویو حوضونو د څرنګوالي او د مالکینو لخوا د حوضونو د پاک ساتلو د تدابیرو په اړه داسې وایي
عبدالواسط اصل یم د لکانو اوسیدونکی یم نوره څو ډنډونه شته څو ډنډونه د یو پوس دوه سره کا کې د متون کې د ګربزو کې ډان دا بل دا نو ډان جوړ شو دا هوز جوړ شو دا خپل مو چې غا ډان لیدل دا د سره کا ډان ډېر یو بل لوکس یو بوي پنځګون وی کتریا لو پنځګون اکی بری هدار خوستو وی
د حکومت یو اساسي دنده دا ده چې د خاریان لپاره تفریزایونه او داسې پارکونه جوړ کړي چې د خاریان د ستړیا لپاره د مزایوي د خوست په خانه خاروال کرامت خان خپلواکوي چې د متون تپچ د خار شمال ویدیز لوري کې پراته ده په استراتیژیک پلان کې د تفریګاو لپاره خزاینه لري چې کعبات چې حتی ممکنه ده په دې ځای کې د قرغې د بند په ډول ځای جوړ شي او د سیلانیانو لپاره چکرې کشتۍ پکې وي د خوست دوه تنه اوسیدونکي چې هغوی هم د لسګونو نورو ځوانانو په شان د خار د لامبو وهلو حوض ته ورغلي وایي چې د ګرمۍ په سختۍ کې دا حوضونه هر کس ته جسمي ځواکمنتیا وربخي او په کې انسان د ډېرې تندې او ګرمۍ احساس نه کوي
زه رسولګاډي شمال پیران اوسیدونکی یم دا ډېر ښه دي ستیرای ځای ده دلته ګرمۍ ستیرای سړی وکړي هر سړی هر چې دلته دا دان کېولم بېږي د خدای لرې لرم انتکونه دې ستا حاله کړه څه ډېر ښه ځای ده دلته ښه ستیرای
نه مې شمسلارې انده د خو د تنه اوسیدونکی دا ډان چې دا بازور ته نږدې ده میږي د خصولې ځکه چې په وریا ډان دینه شته ته میږ تلای نه شي دا یو بدور تلان دی بل رشاد خلک دغه ترتیب کې کولم بیگ خپل تند هغه مو د کی د تر سات کې تیر کی
په خوست ښار کې د سولې پارک د لامبو وهلو د هاوس ټکټ پلورونکی وایي چې که په یو ځل مراجعینو ته ټکټونه ورکړي نو ممکن په هاوس کې خلک ځای نه شي او په دې سره د هاوس نظافت هم خرابیږي. دی وایي په دیرش افغانۍ ټکټ پلوري او هر کس په یو ټکټ تر دوو ساعتونو په هاوس کې لامبو وهنه کولی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسلامي دولت ډلې د لرغونو آثارو د نړولو په دوام کې د عراق په شمال کې یو تاریخي معبد نړولی دی. د نابود درې زره کلن معبد یوازینی لرغونی اثر نه دی چې دغه ډله یې نړوي. دوی مخکې هم په عراق او سوریه کې د انساني میراث دغه ډول آثار وران کړي وو. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
وروسته له دې چې اسلامي دولت ډلې یادایش پرون ادعا وکړه چې د عراق په شمال کې د آشوریانو د زمانې نابو معبد نړولی دی، ملګرو ملتونو وویل چې د سپوږمکۍ تصویرونه د خبره تاییدوي. ملګرو ملتونو وویل چې د سپوږمکۍ هغه تصویرونه یې په غور کتلي چې تیره اونۍ د نمرود د ښار څخه اخیستل سوي دي. په یو ویډیو فلم کې چې نوې د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا خپور شوی دی، د نابو د معبد نړول لیدل کیږي. نابو معبد د آشوریانو په دوران کې له میلاده دیارلس پیړۍ مخکې د بابلیانو د پوهې او دانش د الٰه لپاره جوړ شوی وو. د داعش په ویډیو کې دا هم لیدل کیږي چې بلډوزرونه لګیا دي موصل ښار ته نږدې د نینوا ولایت په یوې بلې لرغونې سیمه کې د نرګال او مشکی تاریخي دروازې نړوي. موصل د عراق دوهم لوی ښار په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر واک لاندې مرکزي ځای دی. د داعش په ویډیو کې یو ګیرور سړی وایي چې دغه لرغونی آثار ځکه ویجاړوي چې خلک بت پرستی ته رجوع نه کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې له افراطي نظر سره سم بوتان، مجسمې او معبدونه له خدای پرته د بل څه د عبادت د نښو منل دي او باید له منځه یوړل سي. نابو یوازینی معبد نه دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ونړاوه. له دې مخکې دوی په سوریه او عراق کې نور لرغونی آثار هم نړولي دي. دوی په سوریه کې د پالمیرا د لرغونی سیمې ډیر آثار نړولي او داسې ګومان کیږي چې د دغو آثارو د قاچاق څخه پیسې هم ترلاسه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. یو یادونه کوم، نن له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د فرا ولایت په اړه باندې تاسو سره معلومات شریکو. د فرا چارواکي مودې خبرونه تر بللې دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د فرا د آبادی په برخه کې خپل نظریات د فرا له چارواکو سره شریک کړئ او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره هم تاسو کولی شئ چې خپل نظر د دې پروګرام لاري شریک کړئ. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام
ازادي او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن،
ګران اوریدونکو او قدرمنو دوستانو سلام. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښ پروګرام یعنی ازادي او اوریدونکو د خبرېدو وخت را رسیدلې. او زه تای روشان دا ویاړ لرم چې دغه خبرونه مې تاسو ته برابر کړې او وړاندې کوم. ګران دوستانو، لکه څنګه چې همدا اوس د روژې مبارکه میاشت جریان لري، نو زموږ یو شمېر اوریدونکو په همدې مناسبت پیغامونه را لېږلې او په هغه کې د خوراکي توکو او نورو ارچا وړ موادو د بیو د لوړتیا او ځینو نورو مسایلو څخه شکایت کړې دي. نو موږ د خبرونې په سر کې د همدې دوستانو پیغامونه خبرو او هیله منجو چې د پلورونکو او نورو اړوندو مراجعو پام ورته راواوړي او دغه ستونزې حل سي. د همدې موضوع په څنګ زموږ ګرانو اوریدونکو د نورو بیلابیلو موضوعګانو په باره کې هم ټلیفون نکړي او خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړي چې هغه هم په نوبت سره درته خبرو. نور مونږ وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
امبر د ازادي رادیو ټول کارکونکو د دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فصل سلام د روژه د مبارک میاشتې رسیدو په خاطر د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته او د نړۍ ټول مسلمانانو ته خصوصانه افغانانو ته مبارکي وایم. زما پیغام دا دی چې کله چې موږ روژه په مبارک میاشت کې په شارو کې ګرځو هغه قیمتي چې مخکې له روژې نه وي هغه ډېرې په لوړه سطح باندې وینو. نو زما د ټولو مسلمانانو څخه د اسلامي نصیحت په خاطر باندې ټولو مسلمانانو ته زما هیله دا ده، خصوصا هغه هټیوالو دکانداران چې د روژې په مبارک میاشت کې میوې یا لورې یا لنده میوه یا وچ میوه خرڅوي یا ډوډۍ خرڅوي یا هر شی چې وي، ما یاد دی اسلامي وو ته پته نه غواړم چې خپل پر مسلمان ور باندې ضرور وسول دی د قیمت خرڅولو څخه دا دی وکي، ولی چې به انصافي شه د اسلام سر پیغمبر وایي چې به انصافي شه د اسلام د شوه چې د ایمان د شوه چې د ایمان د شوه چې د په انسان کې نه شته د کچا انسان د لوی هغه ته جنت واجب دی او کچا انسان نه د لوی هغه د ایمان د شوه دی انصافي وو چې نظم غوښتنه دا د هغه دکاندارانو څخه چې دوی میوه خرڅي یا لنګې میوه میوه یا وچ میوه باید د هغه روزه دارانو باندې خصوصا په ټول مسلمانانو باندې باید زده وسوځي او خپل میوه په مناسب بیا باندې لکه څنګه چې مخکې خرڅولې په هغه رقم خرڅ کې او د اسلام د خپل مسلمانانو ورونو سره واقعا زده وسوي وکي، ولی زده وسوي چې د رسول الله سلام وايي وي پر هغه چا باندې رحم نه کوي تر څو هغه خلک شفقت کوي.
هلو السلام علیکم، سمیع الله حلیمی سندرم دی پکتیا ولایت سمکنی او د سولین خبرې کما اجا وان څنګه ټول تاسو د شولتینو دکاندارانو څخه موختان دا چې د رمضان مبارک په میاشت کې تاسو په ها حال کې تاسو ته سودا اخلي په ډیره مناسبه باندې تاسو به سودا پر خرڅ کړئ، نو به تاسو ډیره ګټه ترې وکړئ ځکه د رژیم مبارک میاشت کې لپاره لک ثواب هم وګټئ. تاسو باید خپل سودا په ډیر مهرباني سره په ډیر اصول او په ډیر کم پیسو سره په ډیر انصاف به سره باید په ملکانو نور خلکو خرڅ کړئ. تاسو باید ډیر ګټه ونه کړئ، ډیر رژیم برکې نش خاطر هم لدان سره ولرئ لمل چا مو مننه بریالي اوسئ.
ورکه اول سوالی خبرې کومه ده، نو حضرت متکی تو ورکه سره کومه هر ولایت بارم د کیسه خبرې کومه ده، حکومت سره د غرضو د اشرفانی سره چې د مولوره جان برکه روانه راځه د ملاری کې د بنجي نه ګرندېسته نه ګرنجانسته نه یې خې شي نه پیدا کیږي، حکومت اوانونه راغورځي د رسول سره پر کراجي به چې د حکومت چاره شواسي او لار سم دغه جبر کوي لانا کې ونه لا غرضي مدير فزابي والسلام سلام عليكم.
الو السلام عليكم، زه لالا جان دوران کوته خبر کوم د سید آباد ولسوالۍ نه. ورور د دې روزي مبارکي میاشتې ورځ او نیتا د بد رادیو د تلویزیونونو لارې نشر شي، ټول خلک بده پوهی چې روزه په دې ورځ نیول کیږي او په دې ورځ به اختر وي. وسلام.
هلو السلام علیکم، زه شیرزاد کندهار خبرې کوم. زما دا پیغام د ازادي رادیو سفتون کې ماشم کیږدم چې افغانستان ته هغه ټلیفونان چې راځي چې پښتو ژبه نه لري، ډېر افغانان دولتي مامورین شاگردان استادان او ډیر د افغانستان وګړي د ستونزو سره مخ کړي دي، پښتو ژبه نه لري، وردو ډیر ټلیفونان وردو او انګلیسي ژبه لري او پښتو لیکل نه پښکی کیږي. زدا د دولت څخه د هله کوم او د مخابراتو د وزارت سره زمرایله ده چې دغه کار افغان دولت وکي، هغه تلیفونان چې وردو لري یا وردو ژبه ولري هغه باید افغانستان ته پرېنځي، دی هغه تلیفونان افغانستان ته راوړل شي چې پښتو ژبه ولري. ډېر افغانان د تلیفون څخه ګټه پورته کوي او ښه په پښتو ژبه پیغامونه ولیکي. ډېر مننه از ما دغه پیغام نه شرکي.
السلام علیکم، عبد الله د زابل ولایت نه خبرې کوم. ډیر مننه آزادی رادیو سره چې په 0.8 FM رادیو باندې خبرونه کوي.
ډیر مننه
ګران اورور عبد الله جان د زابل د ولایت څخه ستاسو څخه هم ډیر مننه چې ازادي رادیو اوري او هم ستاسو د دې ښه خبر څخه چی تاسو کولای سئ چې دغه رادیو په زابل کې په صاف اوازې توګه واوري ډیر مننه خدای یو کې چې د تل د پاره زموږ اړیدونکو پاتې سئ تاسو ته بشپړ روغتیا او برلی توب غواړم
سلام علیکم څنګه شای جوړه پکې ده شه احمد پرام د ایمن ولایت څخه میاړي کني ولې ما خاص او ارزمه دار چې ایمن ولایت ټول څول نه راځي او دا جنگول شروع دي په څه خاطر شروع دي او دا هوایي ځواکول ایمن څخه نه راځي وسلام
بله سلام علیکم وفادار کومره خبر کوم د تورخم مسله چې کوم ده دا د زما په نظر د حکومتونو مسله نه ده دا د ولسونو مسله ده هیڅ کله نشي کېدلی چې څوک د دوو خلکو د دوو قومونو ترمنځ یعنی پښتانه یو قوم ورته مونږ یو څوک بر دی او کوکوز دی د دوو ترمنځ د بیلتون دانه شي راتلی په یو صورت سره که هر څوک غواړي چې پښتانه دی بیل شي دا نظر دغه غلط دی او دا په سره باید قومونه وکړي او پښتانه وکړي چې پښتانه داسې په خپل شته داسې مزه غواړي او داسې پرې کول غواړي خپل مشکي او کني غواړي کو پاکستان د شته خپل خط معلومه د افغانستان سره نو به کوم خپل خاور ده او موږ خاور کې باید هغه ودریږي او کله پاسپورت بوسکو یو کده شنه د کارت نه غواړي باید د افغانستان په خاور کې د افغانین او د پښتون نه هیڅ پښتون ونی شي اندر دې کابل دې جلال آباد ته کو ته خاور دې دا ټول یو دې کوټه د چمن دې مو خاور د زمونږ د زمونږ پښتون دي هیڅ یو سړی ته مونږ اجازه نه ورکو چې هغه د پښتون په موږ کې لاس واخنه وکړي اسیم پښتون در په درې دي خاور په سر دي نو پر دوه جنگ مونږ راته پر شه دي او مونږ لا زوري ګلا زوري دي یو الله دې دا شی مشر پیدا کړي چې هغه باندې ټول پښتون را ټول وي او پښتون یو صادر وګړي وسلام سلام علیکم
السلام علیکم زمانو حمید الله لنګرار ورات وګانو ولسوالۍ د نن څخه نه اړی کني وې دا ما د ولسمشر اشرف غنی څخه داخله ده چې دا د تورخم لپاره پاکستان تړلې ده پاکستان د همیشه لپاره زموږ دښمن دی دا هیڅ کله نشي دوست کېدلای باید چې دا وکی دا پاکستان څخه زموږ سفیر داخلوال صاحب روغواړی او سید ابراهیم حسین پاکستان ته وروښړي والسلام ازادي رادیو زنده باد ریډیو کې زماده پیغام زر تر زر صاف شي او به خوش شي والسلام
سلام علیکم زه عبد الوهاب د بغلان ولایت د دوشول سواله کې رګي منطقې نه خبرې کوم ورځ ما پیغام ستاسو ساده ازاري د پیغام پردما چې زما یو ورځ شایسته په ملي ورته کې ماته پروس کال زنګ وای چې شهیدانو په وارثینو طرف نه تحج ته ځي ورته ولا ځنه په ځای بل نفر ولا ځي غربي ونه لګولو ما سعودي تحج ته زما ستاسو دایله لرم چې تاسو د ازما غږ مشرانو ته ورورو سره چې څنګه آشته ونه لګول ما ځا په ځای بل سره ولاړم دا ډیره نو مینه ما ته مخکې سوالو تاسو نه ډیره مننه خدای پامن
قدرمن اوریدونکو عبد الوهاب د بغلان څخه تاسو کولای شئ چې خپل دغه ستونزه د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونی سره شریک کړي زموږ همکاران به ان شاء الله ستاسو دغه ستونزه د اړو چارواکو سره تر کړی او ګوندې چې د حل یو لار به پیدا شي د دغه خبرونی د ټلیفون شمیره په دې ډول ده 0129023 یو ځل بیا تکراروم 0129023 ستاسو د کامیابی په اله
السلام علیکم زرګول خبرې کوم لوګر ولایت دی ورشواله دا پښتنو خبر دا چې د پاکستان سره به څنګه اړي چې پری کو او باید مونږ ته دغه په مونږ ته دغه کوم کوم راځي سرحدي ورشواله دا پاکستان سره زیاده باید کوم نه نه مزه دا بدل نشي دی اجر دې ټیور کوم نه دا نور خبره دا دا چې باید دلته موږ کومه ګیو چې سرخه دی ور شوړې دا لار مشکل ده موږ لار باندې دي لار نه راخلاشي کی کته راځي نه وی لار نه دې ته ویږي دا څه چل ده مړه بس هم دا پیغام دی وسلام
نو سلام علیکم زه یو تن وسیدون کا دینر خلوص والے دی ولایت میدان وردګ دینر خلوص والے څخه تاسو سره په تماس کیمه ورونو دلته ډیر وزیرستاني راغلي دي راسي عملیات وکوي چې چیرې په واسه نه یې پرځي لا خپل مخ ته مغاسل نه پرې نه د خپل کار ته یم مړ کی یم مسان چې هر سره باندې کوي کوي دا دولت نه زما دا هیله ده د ولی سر نه ویني د ولایت میدان ورک والسلام
سلام علیکم زه د روزګان ولایت چاچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ کوم اقواړو پر موږ لاري بندې دي موږ امنیتي ځواکونه غواړو موږ ته د امرسته ورسېږي
سلام علیکم زه د روزګان د ولایت د چاچنو ولسوالۍ څخه خبره کوم نو هله می دا ده چې دا سفر کړی ته د اردو دی روانو نه راغوي دا د مسلمانانو سوالي نه ګرځي راځي او څوک څوک کړه نو هله می دا ده چې دا قانونونه نه راغوي دا مسلمانان ګرځي په دې پاز ورځې کې دا وطن سوتل دي او سلام او رحمت
الو السلام علیکم مسرور افغان يم د پکتیا ولایت ګرځي سړینه تاسو ته پیغام درکړم لمړي سره کې درړیو ټول کارکونکو لري دغونکو ته سلامونه نیکې له خوږه احترام ډلې کوم زما پیغام سرول اسمشر پورې د قرآنی چار وزیر پورې ورسوي مونږ ډېر جدي مشکل لا غاده دی چې مونږ ولسوالۍ رسمي نه د مونږ ته تشګيري چې دی هغه اوږي زدرانو کې او پښوا ولسوالۍ کې مخته جوړېږي اوس نه جوړېږي نو کله چې مونږ په ولایت کې په مرکز کې د تشګيري جوړو نو حالته دی ورځ کار وو پنځه شپږ ورځو ته لس ورځو ته ورسوي تقریبا په یوه تذګیر باندې زمونږ نه لس زره اته زره مصرف راځي نو دومره مصرف خو پاسپورټ باندې دومره مصرف خو نه راځي نو جدي هیله کوو د دوی نه چې زمونږ دغه ستونزو ته پام وکړي زمونږ ولسوالۍ یوه رسمي ولسوالۍ جوړه کړي که رسمي نه وي دومره یوه طریقه خو د جوړه کړي چې هغه مونږ دپاره دلته د تذکیرې د جوړولو زمینه مساعده کړي نو که چېرته مونږ دولت رعایت نه بولي مونږ به دولت ته دی دولت په سترګه نه ګورو نو مونږ د دوی په منځ کښې به هغه وطن چې دی نو هغه به نور هم پراخ شي نو اوس سلام د احترام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت څخه ستاسو په تماس کښې یم زموږ مشکل دا دی چې دا د ناوې د ولسوالۍ سړک د ولسوالۍ مخه خوا سړک نه دی جوړ دا موږ غواړو د حکومت څخه چې دغه سړک جوړ شي او خلک ډېر په مشکلات اخته دي ځکه چې دغه سړک ډېر خراب دی او ډېر مشران مثال پر راوړي د کېږي یو پوله هم نه لري دغه مشکل چې هلته ډېر مهرباني به ونیسو نو ټول چارواکو پرې دغه موږ غوښتنه ورسېږي
هلو السلام علیکم زه جانداد د پرزی د معلولینو په نمایندګۍ تاسو ته زحمت درکوم زه د وزارت مالیې څخه په احترامانه خواهش کوم چې زموږ د معلولینو او د شهیدانو معاشونه حواله کړي د معلولینو ریاست حواله کړي صرف ټول کار په وزارت مالیه کې دی چې دی ریاست ته تخصیص ورکړي امیدوار یم چې د روژې مبارکې میاشت کې زموږ حقوق راکړ شي ډېره مهرباني به وي وسلام
زه محمد خان د کندهار ولایت نه خبره کوم کوند ولسمشر څخه دا هیله کوو چې ولسمشر ډېر پوه سړی دی مونږ دغه یو کار وکړي دي نو کوم چې دغه د هلمند څخه بیا تر غزني پورې تر شاجوی پورې دغه علاقې چې دي ټولې علاقې دغه د وطن خلکو موږ پر ګرځولی دی کلیواله کلي سیمو له غرو له روده تر غره پورې سیمه بولي نو په دې سیمه کښې دا خو به ټولې دولتي نه وي که ټولې دولتي دي او پاتې شو دغه مالداران خواران چې در په دره دي شی نه لري دا که خو مسلمانان دي خدای خو لري وایي سکه نه لري نو د ولسمشر ته دا هیله ده چې دغو خلکو ته یې ورکړي چې هغه مځکه شی نه لري باید د دغو خلکو ته یې ورکړي که دا مځکه دولتي وي او که دولتي نه وي او ټول غټو راغه ټوله د دغو خلکو وي بیا خو صحیح خبره ده
السلام علیکم ګران کتونکو زه ذبی الله خبرې کوم د فراد الله د بکوا د ولسوالۍ نه ما دا غوښتنه ده چې اشرف غني څه سیله لري چې دا موږ دا ټېلیفون ته چې کات وراچو او پنځه پنځه غني دی کاتې دغه پیسې لا دی مور څه چې دی راسې دا موږ پنجې ته ودرېږي دی ضرور څه ضرورت لري چې دی دا پنجې کاتې او قرضې ډېر په دې وو سلام په احترام
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم پاس له سلامه چې کوم اسلامي دولتونه دي ټول په یو ورځ روزلی شي دغه پاکستان دا د پنجاب پنجابیان دغه چې دي بیا نن خلک ورته کښېنولي او دوه روزې یوه مخکې خوري سر کښې یوه آخر کښې او حتی سعودي ټول پیسې پیو خوړې ریالي پیو خوړې. والسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاځي اروب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې په مرکزي حکومت غږ کوم چې پکتیا ته هغه معرفي کوي چې ټول جبته خدمت کوي. والي نیونه سه، معاون نیونه سه، رئیس نیونه سه، ولسوال نیونه سه، سرحدي قمندانان نیونه سه، ټول جیبونه ډکوي. ګمرک د ځاځۍ لارې نه د نیو موټر د افغانستان خاورې ته داخليږي. سل موټر داخليږي، پنځو موټر ګمرکيږي، پنځه نوي پیسې خلی او شورا خلی افغانستان ته داخليږي. د پاکستان په ترو داسې ټیلر داسې مضبوط درانده بارونه په توخم په جزازه لارې په خوش لارې په شارناو لارې کابل ته داخليږي چې د کابل غونډې لارې او جاره په کیوبا سلا او سړک په خراب کو په افغانستان میلیونه میلیونه ډالر په مصرف شوی دي. دا سړک په خرابېدو حالات کې دی. نو مرکزی دولت باندې غږ کوم، په پکتیا کې مقرر کړی دي، په سرحداتو کې مقرر کړی دي، دغه نه لري کوئی چې وره ټول جب ته خدمات کوي نه ملک ته خدمات کوي. په یو سړک باندې ترکی هیواد جوړ کړی دی، د خوست نوانه تر کابل نه بریک وایا څو میلیونه ډالر په مصرف شوی دي. د پیسو په مقابل کې درانده بارونه په چلیږي. سړک کانډر کانډر کو د خرابېدو په حالاتو کې دی او دغه سړک باید مخه ونیولی شي. ازادي راډیو نه ونړې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي تر څو د دولت څه نیمګړتیاوې دي هغو ته متوجه شي. خلک وایي چې دولت یو سترګې بینا دی او ړنده دی. افغانستان حکومت دواړه سترګې ړندې دي، هیڅ شی فکر نه دی. مننه.
السلام علیکم، زه را پیغام ده زه دیر دیر ته پیژم. زما دا دیر دیر کار کوم چې دا غیله ده تاسو دا خپل نمبر سی وای مز معنا دیر به سوا د خلک سب په یو یو څو وای معنا مز به وو په خپل تلفونو کې.
ګران اوریدونکو، تاسو ویلی دي چې د ازادي رادیو شمیره باید قرار قرار وویل سي، خو یادونه مونږ نه کړې چې د کوم پروګرام شمیره، ځکه چې د ازادي رادیو هر خبرونه ځانته بیل شمیره لري. خو دغه پروګرام یعنی ازادي اوریدونکو شمیره تاسو همیشه دغه پروګرام په اخر کې اوریدلی سي. ستاسو د خوشحالي پیل.
السلام علیکم، زه رینا وتندوسم د بلوچستان. روزانه تاسو چې پروګرامونه کوي ازادي یو ډوخ پرونی مستدی زیات خونه کې دی، زیات معلومات ترلاسه کو. کومه سندور ملمانه خبرونه چې د یو نړیواله شمیره تاسو غانو ډیره مننه کوم، مهرباني آباد اوسئ.
قدرمنه اوریدونکو، زرمینه وطن دوست د بلوچستان څخه ستاسو څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو د خبرونو ستاینه مو کړې ده. د سندور ملمانه د پروګرام شمیره به زه درته وایم. خو یادونه کوم چې تاسو کولای سي په دغه شمیره یوازې د شنبه او چهارشنبه په ورځو د سهار د لسو څخه بیا د غرمې تر دولس بجو پورې ټلیفون وکړي. د دغه خبرونې کورنۍ شمیره دغه ده: 02-02-31-32-02. یو ځل بیا تکراروم: 02-02-31-202. او نړیواله شمیره نور همدغه نمره ده، صرف تر هغه مخکې تاسو 00 درنی وی شمیره اوه. ستاسو د شجبن او سوکالی په اله. قدرمنو دوستانو، دا واستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په دسګه کې ثبت کړی و. نو په یو میچ ستاسو دغه پیغامونه د اړوند چارواکو غوښته ته رسیدلی وي او په دې برخه کې لازم اقدامات تر سره کړی. هیله ده چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتراولې جی او د خپل ورځنوي ستونزو، شکایتونو او یا نظرونو څخه مش خبر کړی او مش بیا هغه د ازادي رادیو د لارې خبرو. په دې یادونه سره چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوې دي. د دې خبرونه چې غره راټولو، زه ستاسو څخه تر راتلونکو خبرونه پوري اجازه غواړم. تاسو ته ښه ژوند او ښه شپه غواړم. خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-23-31-16 او یو نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15.
آزادی رادیو لوونه تروو.